ازادي راډیو سلر وش ساته
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پدې کله چې ټول جوړ روغ او صحتمن بیاست شنو غلاست دی ولسم ټولګي و پنځم لوست نن ورځ موږ تاسو ته زو د زیایي ترکیب باندې بحث کوو چې زیایي ترکیب موږ تاسو په ژوند کې په چاپیریال مثال د نباتاتو په غذا چمتو کولو کې څومره ارزښت لري زیایي ترکیب چې دی یو د اساسي مرحلو څخه دی چې د هغه په واسطه نباتات خپل ځان لپاره خواړه آماده کوي او دا موضوع چې په تیر وستونو کې هم موږ ویلی و نن ورځ راځو د دې ټول موضوعات او همدارنګه د دې ځینې نور مهم شیان دي چې پر هغه باندې موږ او تاسې بحث کوو زموږ ستاسې درس به د پنځه څلوېښتمې صفې څخه تر یو پنځوسمې صفې پورې دوام وکړي راځو فوتوسنتیز عملیه چې د هغه لکه څنګه چې موږ ویلي و په تیر وستونو کې زموږ ټول ژوندي موجودات روزانه حرکتونه اجرا کوو مثال ډېر وخت موږ د زموږ حجرې ترمیم کیږي ترمیم ته ضرورت لري وده کوو د دې ټولو دپاره موږ د انرژي ته ضرورت لرو چې دغه انرژي چې ده موږ ول د میتابولیزم د عملیې په پایله کې لاسته راځي یا خپل میتابولیزم موږ داسې هم تعریفولی سو چې هغه ټول کیمیاوي تعاملونه چې په د ژوندي موجودات په بدن کې د تعمیر تخریب تولید ترمیم تکثر او د انرژي د تولید لامل کیږي د میتابولیزم په نامه سیدیږي چې هغه مول په دوه ډولو تعمیري برخه یا هم انابولیزم او تخریبي برخه یا هم کتابولیزم چې دغه دواړه چې دی د انرژي په تولید کې مهم رول لري او دوی د فوتوسنتیز عملیې سره مستقیمه اړیکه لري فوتوسنتیز چې دی هغه خپل له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوتو د نور یا رڼا په نامه معنا سره او سنتیز چې دی د ترکیب په معنا سره دی نو فوتوسنتیز چې دی هغه موږ داسې تعریفولی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې د نور انرژي یا رڼا په کیمیاوي انرژي باندې یا هم خام مواد لکه اوبه او کاربن دای اکساید د کلوروفیل په موجودیت کې په پخو موادو یا هم شیره او قندونو باندې تولیدوي فوتوسنتیز عملیه چې د دغه عملیه په واسطه نباتات کولای سي خپل د ځان لپاره د تغذیه لپاره هغه کوم مواد چې دی هغه برابر کړي همدارنګه یوازې خپل د ځان لپاره نه مګر بلکې د چاپیریال لپاره هم مهم ګټه رسي فوتوسنتیز لکه څنګه چې مو ویل په دې کې کلوروفیل دی چې د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر رڼا جذبیږي او دغه کوم خام مواد چې دی په پخو موادو بدلیږي کلوروفیل خپل شین رنګ مواړه ذرات دي چې خپل دغه پریګمنټونه په ځان کې لري او په کلوروپلاست کې موقعیت لري او کلوروپلاست دي هغه دوه برخې لري چې د ستروما او ګرانا په نامه سره دي په دغه برخو کې کلوروفیل وجود لري کلوروفیل چې دی هغه د لمر انرژي جذبوي چې په دې سره دغه د فوتوسنتیز عملیه سرته رسیږي او کم ګلوکوز چې دی هغه ذخیره کوي او ګلوکوز په نشایسته بدلوي چې د نشایستې څخه به مختلف مرکبات لکه پروتین شهم همدارنګه نور مواد چې کیږي ترکیب کیږي جوړیږي او خپل نباتات چې دي هغوی موږ ویل خپل خواړه خپله چمتو کوي او دی تولیدونکي په ډول سره په چاپیریال کې وجود لري چې موږ تولیدونکي ویل چې د پروډیوسرز په نامه سره هم یادیږي یعنې د نور دپاره خواړه چمتو کوي او دوی اوټوتروفس کې راځي یعنې خپل خواړه خپل د ځان لپاره خپل آماده کولی سي او موږ ویلي و چې کوم ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپله نسي آماده کولی او د اوټوتروفس څخه په استفاده تغذیه کوي هغه د اټروتروفس په نامه سره یادیږي ورپسې راځو موږ وایو د زیایي ترکیب چې دی هغه خپل په جوړښت کې مختلفې د زیایي ترکیب لپاره په نبات کې مختلفې برخې چې خاصې بیا شنې برخې چې دي په هغو برخو کې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسیږي چې په دغو شنو برخو کې چې دی تر ټولو هغه کم ډېر چې کلوروفیل په ځان کې لري او دغه عملیه پکې سرته رسیږي هغه پانه ده پانه عموما شین رنگ لري چې دا شین رنگ د کلوروفیل په لامل رمسته سو یعنی کلوروفیل په موجودیت کې د ځان ته شین رنگ اخستی دي چې د دې زیایي ترکیب او د بوت د تبخیر په پانه کې عموما سر ته رسیږي د پانه بهرنی جوړښت کې چې د تیغه او ډنډه شامل دي او په دنني جوړښت کې چې دی د اپیډرمیس کچیر پاره موږ ارزیاتي مثال مقطع وګورو قطع کو پدې کې به موږ درې برخه چې یو اپیډرمیس دی میزوفیل دی یا عروقی بندلونه یا هم واسکولر بندلز دی دا درې برخه وجود لري تاسو دا درې برخه په تفصیلي ډول سره پیژنو لومړی اپیډرمیس دی پانی لاندینی او پورتنی برخه چې د دواړه د اپیډرمیس په نامه سره یادیږي چې د دغه اپیډرمیس په برخه کې د ستوماتا په نامه سوري شتون لري چې په دغو سوریو له لارې د کاربون ډای اکساید او اکسیجن تبادله صورت نیسي بدلیدل په دغه ځای کې صورت نیسي او همدارنګه موږ وایي دغه کم سوري چې دی هغه د سل د ساتونکو حجرو په واسطه د خاصو حجرو په واسطه چې سوي دي پوښل سوي دي ورپسې د میز د اپیډرمیس روسته میزوفیل ترازو میزوفیل چې دی د نباتات د پانو منځنۍ برخه یا نسته ویل کیږي چې د فوتوسنتیز یا د لمر د رڼا په مرسته د غذا جوړولو اصلي ځای بلل کیږي او دا برخه چې د خپل په دوه ډوله ده چې یو یې د پالیسادی میزوفیل او بل یې هم سفنجي میزوفیل دی د پالیسادی کوم میزوفیل چې دی هغه دا حجرې چې دی اوږدې او نږدې سره پرتې وي او د پانی په پورتنی برخه کې موقعیت لري په دې کې کلوروپلاستونه ډېر وي او د لمر رڼا ډېره جذبوي او سپنجي میزوفیل چې دی دا هغه برخه ده چې د پلاسیدایی لاندې وي او حجرې یې بې نظمې دي چې د ګازونو تبادلې سره مرسته کوي یعنې دا د دوی خپل اساسي دندې وي چې سرته رسولې او همدارنګه په د دوی کومې دغه سپنجي او پلاسید چې دی دوی چې دي دواړه پارنشیما نسجونه لري یعنې خپله دوه د جوړښت چې دی دواړه خپل په ځان کې پارنشیما نسجونه لري چې پارنشیما موږ په دوی چې ډېر اساسي په نسجونو کې موږ ویلي وو چې خپل نباتي نسجونه په عمومي درې ډوله چې پارنشیما ویایي وو نو په درې ډوله چې بشروي اساسي او انتقالي وو چې اساسي نسجونه کې پارنشیما لومړی وو ورپسې راځو د میزوفیل او وروسته واسکولر بندل وایو واسکولر بندل چې دی هغه د پانی د منځنۍ برخه چې ده په هغه کې رګونه وجود لري چې دغه رګونه چې دي دغه رګونه ته واسکولر بندل ویل کیږي چې په دې کې چې دی دا د پالیسید او پارنچیما او سفنجي پارنچیما په منځ کې دی واقع دی او د دې پاسنۍ اپیډرمیس خواته چې دی هغې خواته نږدې زایلم وجود لري چې زایلم موږ ویل د اوبو او معدني موادو لېږد په غاړه لري او لاندینی اپیډرمیس ته نږدې فلویم وجود لري چې دی چې کوم قندونه شیره برخه په جوړه سي هغه و نورو برخو ته استي ورپسې راځو د واسکولر بنډل وروسته موږ تاسې بل مهمه موضوع ده چې هغه وایو چې هغه د کلوروپلاست جوړښت دی د کلوروپلاست جوړښت دی کلوروپلاست چې دی هغه د نباتاتو په حجراتو کې یو ځانګړی حجرتي ارګان دی چې د فوتوسنتیز پروسه ترسره کوي یعنی د لمر رڼا په واسطه د شکر په بڼه یا د قند په بڼه انرژي جوړوي کلوروپلاست او خپل کلوروپلاست چې دی په نباتاتو او ځینې الجیګانو کې لیدل کیږي او د دې رنګ د کلوروفیل له امله شینی کلوروفیل شو هغه اساسي دنده د رڼا جذب په دغه برخه کې او همدارنګه د کلوروپلاست خپل په جوړښت کې چې دی بهرنی غشا د ننني غشا ستروما تایلیکویدونه اګرانا کلوروفیل دا ټول خپل په جوړښت کې لري چې بهرنی غشا چې ده د کلوروپلاست لومړنی غشا چې ده حجرې له بهر چاپیریال څخه جلا کوي او دوهم غشا چې ده ځانګړي مواد پرېږدي چې د ننن داخل اسي یا بهر ووزي چې د ننني غشا ده او هم دارنګه ستروما برخه کې د کلوروپلاست د ننه جیل ته ورته ماده وجود لري چې انزایمونه ډي ان ا او ریبوزومونه پکې کې شامل دي هم دارنګه د تایلاکویدونه چې دی داخلي بستې ډوله جوړښتونه دي چې د کلوروفیل او نور رنګلرونکو مواد پکې ځای پر ځای سوي دي لکه لیکوپلاست کروموپلاست نه پر ځای سوي دي او دا چې دی د فوتوسنتیز لومړنی مرحله تر سره کوي او ګرانا چې دی هغه د تایلاکویدونو مثال کوم اضافي د غدي اضافي توکي دي چې د فوتوسنتیز د پروسې لپاره د رڼا جذب زیاتوي د غدي او همدارنګه کلوروفیل چې دی هغه شین رنګ لرونکې ماده ده چې د لمر د رڼا جذبولو لپاره اړین دي چې لکه څنګه چې مخ کې ولوسل کلوروپلاست مهمه دندې سره تړلې لکه خپل د فوتوسنتیز په عملیه کې د لمر د رڼا او با او کاربن ډای اکساید په مرسته کې ګلوکوز تولیدوي او همدارنګه د اکسیجن تولید هم سره تړلې او رنګ ورکول چې دی هغه د دې په غاړ دی د کلوروفیل له امله پانو ته چې کې شین رنګ ورکوي دا رقم نور پیګمنټونه چې په دې کې وجود لري ونباتات مختلف رنګونه ورکوي همدارنګه د انرژي زیرمه کول، یعنی د فوتوسنتیز پر مهال قندونه او نور مرکبات جوړوي چې د نباتات د انرژي زیرمه ور وګرځيږي. ورپسې د کلوروپلاست وروسته د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذبوي. خپل د نباتاتو په واسطه دغه د نوري انرژي جذب چې دی، موږ د زیې ترکیب په عملیه کې دوه برخې وجود لري، چې یو یې د رڼا تعامل دی او بل یې د تیارې تعامل دی. دغه دوه برخې چې دی راځو په تفصیلي ډول پیژنو. لومړی د رڼا تعامل، دا مرحله چې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي او د نوري انرژي د کیمیاوي انرژي یا ای ټی پی باندې بدلوي. د هغو د بدلون لپاره خپل ډیر مهم دی. او دا مرحله چې د کلوروپلاست په تایلاکویت کې ترسره کیږي چې د کلوروفیل او نور رنګ لرونکي مواد په مرسته د لمر رڼا هم جذبوي. او په دې مرحله کې د اوبو تجزیه یا هم چې د اوبو تجزیه چې د خپله د فوتولایزس په نامه سره یادیږي هغه ترسره کوي. یعنی اوبه په هایدروجن الکترون او اکسیجن باندې ماتیږي او اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي، چې په دې سره دغه کوم جذب سوی ای ټی پی انرژي چې ده هغه تولیدیږي، چې د انرژي ذخیره کوونکي مالیکولونه هم دي. او ورپسې د تیاره تعامل چې دی، د دې مرحلې لپاره د لمر رڼا ته اړتیا نشته، چې د لمر رڼا ته په دې کې ضرورت نشته. او د ستروما یا هم د کلوروپلاست داخلي جیل چې دی په هغه کې ترسره کیږي. او دا چې د کیمیاوي تعاملونه هغه لري ده چې د کاربون دای اکساید او د رڼا تعامل له لارې ترلاسه شوي کوم مالیکولونه لکه ای ټی پی انرژي چې موږ ویل په هغه په مرسته ګلوکوز جوړوي. او د دې ځانګړتیاوې چې دي دغه تعاملونه چې دي د کلوین سایکل په نامه سره یادیږي، چې په دې کې کوم مرحلې چې جرکیز مثال دی کاربون دای اکساید تثبیت کوي، یعنی کاربون دای اکساید د مثال روبولوز یا بایفاسفیت په واسطه دی بایفاسفیت د سر چکه ترکیب کوي. همدارنګه د ای ټی پی په مرسته د ګلوکوز مالیکولونه جوړوي چې په پایله کې قند جوړیږي، چې د انرژي د زیرمه کوونکو مواد دي چې په دې سره نبات د دغه مواد څخه په استفاده خپل کم فعالیتونه چې دي هغوی مخته وړي. په عموم ډول سره د دې کم هدف چې دی د تیارې تعامل کم هدف چې دی هغه د انرژي د اوږدمهاله ذخیره کول دي. مثال د انرژي د اوږدمهاله ذخیره کول لپاره د ګلوکوز په بڼه کیمیاوي انرژي تولیدي، چې په دغه پروسه کې موږ وایو کومه نوري انرژي چې وه هغه د رڼا په تعامل په واسطه تر تیارې تر تعامل پر چکل راورسېدل، نوري انرژي په چی باندې واوښتله؟ په کیمیاوي انرژي باندې واوښتل. دا زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع چې په دې کې مو مهم موضوعات زده کړل، انشاءالله چې ستاسې د استفادې وړ وګرځېږي او د دې څخه خپل اعظمي استفاده وکړي. کوم معلومات چې تاسو ترلاسه کړل دغه کوم موضوعات چې وه موږ په لنډ ډول په تیرو سیمپونو کې هم ویلي وه، نن ورځ پوسولو چې دا څه ډول نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلیږي او څنګه د استفادې وړ ګرځي. انشاءالله چې کوم درسونه مو چې وویل هغه مو د ځان سره نوټ کړي اوسه او د یادمو ونوځي. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. نوموړي پوښتنې کتابچې مو راواخلئ او د ځان سره نوټ کړئ، جوابونه لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده، د پاڼې د ننه جوړښت کې څه شي شامل دي واضح یې کړئ. یعنی د پاڼې کوم داخلي جوړښت چې موږ وویل هغه جوړښتونه نومانه اخلي او سره واضح کوي. دویم سوال، د کلوروپلاست جوړښت په مکمل ډول بیان کړي. او درېمه آخرنۍ پوښتنه، د زیایي ترکیب عملیې څو برخې لري واضح کړي. ستاسي ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدی ہیلہ چٹولا جوڑو غو سیت من بیاس شرخ لاست دولسم ٹولگی پنزم وستا. پدی چپر کی کی بمور او تاسی جنیٹیکی بے نظمیانی و پی جنو چی جنیٹیکی بے نظمی لامل چی شدی او چا دولا مزدکی جی او دکون روغیو لامل گرزی. زمرا استاذ درس چې دی هغه د 28مې صفې څخه تر 30مې صفې پورې دوام کوي. جینټیکي بنظمې چې دی هغه په ارثي ډول کم چې د مور پلار څخه کروموزومونه راځي په کروموزومونو کې یا په جینونو کې تغیرات، مثال د کروموزومونو د ځای او تغیر یا د جینونو بدلیدل د تشویل کیږي موټیشن یا هم د جینټیکي بنظمې ویل کیږي چې دا بدلونونه چې دی مثال موږ د میوټیشن په نامه سره یادوو او میوټیشن چې دی هغه دغه د ژوند محرک قوه او بدلون دی چې د ژوندۍ موجودات په حجرې باندې خپل اغیز اچوي. چې په دې سره دغه کم ځینې عالمان چې دی هغه ورڅخه د نباتاتو کې حیواناتو او پشو نسلونو په روزنه کې ورڅخه ګټه اخلي. میوټیشن چې دی هغه خپل د ناڅاپي بدلون څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې رامنځته کیږي. عموما میوټیشن چې دی خپله په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی چې هغه موږ وایو مثال د خبرې میوټیشن چې دی هغه د ډي ان اې یا کروموزومونو په ترتیب کې دایمي بدلون راولي چې د جینټیکي موادو جوړښت اغیزمن کوي. اچ عموما په درې ډوله دی، جین میوټیشن دی، کروموزومال میوټیشن دی او همدارنګه جینوم میوټیشن دی. تاسو دغه ډولونه چې دي هغه په تفصیلي ډول سره هر یو پیژنو او پاتې دي نوي چې دغه بدلونونه چې دي په هم په جسمي حجرو کې رامنځته کېدای شي او هم په جنسي حجرو کې رامنځته کېدلی شي. تاسو لومړی جین میوټیشن وایي. جین میوټیشن چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دا چې دی په جینونو کې څه کیږي، د جینونو په ځایونو کې تغیر راځي او دغه کم کروموزومونه د پاس شته جینونه قرار لري دوی یو د بل سره ډېر نږدې چې کله یو بل سره څه شي تغیر تبلید شي د مختلفو ناروغیو او د مختلفو بې نظمیو لامل کېدلی شي. چې ښه مثال چې دی هغه د وینې کموالی ناروغي ده چې په دغه د جینونو د ځایونو په تغیر سره د وینې د کموالی لامل کیږي چې د ریبولو د آلې په نامه ناجوړي ده چې په هغه کې سره کرویات شي کیږي په بشپړ لمنځه ځي، خرابیږي، خپل عادي حالت له لاسه ورکوي چې دا هم د وینې د کموالی لامل کیږي. تاسو جین میوټیشن چې دی هغه خپل مختلف ډولونه لري چې پوینټ میوټیشن دی چې په دې کې ډي ان اې په یو اساس کې مثال بدلون لکه ادنین د ګوانین ځای نیسي یا مثال تایمین د ادنین ځای نیسي یا په دې سایتوسینین په دغه جینونو کې نایتروجنی قلویګانو کې دوی یو د بل سره څه کوي ځایونه تغیروي. همدارنګه بل چې دی فریم شفت میوټیشن دی چې په دې کې ډي ان اې چې د ډي ان اې اساسات اضافه یا کمښت دی چې د ټولو جین ترتیب څه کوي ورته خرابوي، ګډوډوي. ورپسې بل ډول چې دی هغه سایلنت میوټیشن دی چې بدلون یې د جین فعالیت اغیزمن نه کړي. او همدارنګه مس سنس میوټیشن دی چې بدلون یې د پروټین جوړښت بدلوي. او نان سنس میوټیشن دی چې د جین فعالیت د ختمېدو سبب کیږي، یعنی سټاپ کوډن جوړوي په دې وخت کې. د دې اغیز چې دی مثال موږ وایو د ناروغي لکه د سیستیک فایبروسس یا سیکل سل انیمیا لامل کېدلی شي چې د تنوع او ارتقا په پروسه کې هم مهم رول لوبوي. ورپسې د جین میوټیشن وروسته راځو د کروموزومونو میوټیشن وایو. کروموزومال میوټیشن چې دی هغه مثال موږ وایو په کروموزومونو په جوړښت کې تغیر راځي. مثال د دې ځایونه تغیر خوري، په دې کې جینونه تغیر خوري، یا د دوی په مثال د یو برخه چې د بلې برخې ته انتقالیږي، یا هم د دوی په قد کې چې دی یا د دوی د کروموزوم یوه برخه و بلې برخې ته ځي، چې په دې کې د کراسینګ اوور هم پکې رامنځته کیږي چې د کروموزومونو کم برخې چې دی د بسر څه کیږي تبدیلیږي. دا کوم پېښې چې دا عموما په ناڅاپي ډول سره رامنځته کیږي، ځینې وخت د بهرني عواملو په واسطه هم رامنځته کیږي چې مثال لکه د وړانګو یا د کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې کیږي رامنځته کیږي. چې نوموړی ماشوم چې دی هغه د مثال د ځینو نیمګړتیاو سره مخامخ کیږي، ان د کوچني ماشوم د مړینې لامل هم کیدلی شي. کروموزومونو میوټیشن چې دی هغه څلور ډوله باندې عموما ویشل شوی دی چې موږ دا څلور ډولونه فعلا وایو. لومړی چې دی هغه ډیلیشن دی. ډیلیشن چې دی په کروموزومونو کې هغه جینیټیکي بدلون ته ویل کیږي چې د کروموزومونو د یوې برخې یا جین له مثال منځه تلل پکې شامل وي، او عموما موږ دغه د ډي ان ای یو برخه له کروموزوم څخه ورکیږي یا حذف کیږي چې دی د جین فعالیت له منځه په دې کې ځي یا کمزوري کیږي. همدارنګه په جدي حالاتو کې چې دی د ودې همدارنګه د ودې ستونزې دي یا جینیټیکي ناروغي وی پکښې کې په هغه نوموړي کوچني ماشوم کې یې نوي ژوندي موجود کې رامنځته کیږي. چې د دې د ډولو څخه د کرایډو چټ سندروم دی. همدارنګه په پنځم کروموزومونو کې د ډیلیټیشن عمل رامنځته کیږي، او ځینې سرطاني حالتونه دي چې هغه هم د دې له امله چې کیږي رامنځته کیږي. چې په نتیجه کې موږ ویلی سو چې ډیلیشن چې دی د کروموزومي اختلال یو مهمه برخه ده چې په ځانګړې توګه د ارثي ناروغیو او ودې ستونزې لامل ګرځي. ورپسې دویم ډول چې دی ډوپلیکیشن دی. ډپلیکیشن چې دی په کروموزومونو کې هغه جینیټیکي بدلون یا تغیر دی چې د ډي ان ای یوه برخې دوه ځله یا څو ځلې کاپي کېدو ته ویل کیږي، یعنې دوه ځلې پکښې کې شوي تکرار شوي. چې دا موږ داسې ویلی سو چې د کروموزومونو یوه برخه د اضافي کاپي په توګه موجوده یې چې دی چې دی د جین د فعالیت زیاتوالي یا اختلال لامل ګرځي، او همدارنګه په ځینو مواردو کې د ودې او پرمختګ غیر نورمال حالتونه رامنځته کیږي. چې دغه په دې کې ښه مثالونه چې دی هغه د کارکوت ماریا توت یو ناروغي ده چې په 18 نمبر کروموزومونو کې د ډوپلیکیشن لامل رامنځته کیږي، او سرطانونه چې دی هغه هم ځینې ده دغه ډوپلیکیشن لامل رامنځته کیږي. بل چې دی د انورژن په نامه سره یادیږي. انورژن چې دی هغه په کروموزومونو کې موږ ویلی سو چې هغه بدلون یا تغیر دی چې د ډي ان ای یوه برخه چې کیږي پکښې کې ماتیږي، سرخي او بیا په کروموزوم کې په برعکس ترتیب سره ځای پر ځای کیږي، یعنی په هغه ځای کې چې کیږي اوري سرچپه کیږي، خپل ځان چې کوي مثال د کښته برخې څخه پورته برخې ته ځي، چې په دې سره دا کوم تاوانونه چې دی خپل بې نظمي اندې چې رامنځته کیږي. چې موږ ویلی سو چې د کروموزوم دننه د ډي ان ای د برخې اوښتل یا سرچپه کیدل یا شاته ګرځېدل، چې عموما دا خپل مختلف ډولونه لري چې یوې د پریسنټریک انورژن دی او بلې پراسنټریک انورژن دی. چې پریسنټریک انورژن چې دی د کروموزومونو مرکزي برخه یا سنټرومیر پکښې کې شامل وي، او پراسنټریک انورژن چې دی هغه د کروموزوم مرکزي برخه مثال نه شاملوي، یعنې د سنټرومیر برخه پکښې کې نه شاملېږي. دوی چې دی ډېر وخت د ژوندي پاتې کېدو په فعالیت مستقیم اغېز نه لري، او په ځینو مواردو کې د جینیټیکي موادو ناسم ویش اختلال لامل کیږي، لکه د نسل پر انتقال اغېز مثال خپل اغېز اچي. ورپسې اخري ډول څلورم ډول چې دی هغه د ترانسلیکشن ډول دی. چې په دې میوټیشن کې موږ وایو په کروموزومونو کې هغه جینیټیکي بدلونونه رامنځته کوي چې د ډي ان ای یوه برخه له یو کروموزوم څخه بل ته انتقال مومي، یعنی د یو برخه څخه چکیږي ترانسلوکیشن دی، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته چکیږي انتقال کوي. لوکیشن موقعیت او ترانس هم د تبدیلېدل. چې موږ داسې ویلی سو چې د کروموزومونو یوه برخه په بل کروموزوم کې ځای پر ځای کیږي، یا د دوو کروموزومونو ترمنځ برخې چکیږي تبادله کیږي. چې دا خپله مختلف ډولونه لري چې متوازن ترانسلوکیشن دی او بل غیر متوازن ترانسلوکیشن دی. چې متوازن چې دی هغه جینیټیکي مواد له لاسه نه ورکوي او یوازې ځایونه بدلوي، او دویم ډول کې چې دی هغه د ډي ان ای مواد زیاتیږي له منځه ځي چې ستونزې پکښې کې رامنځته کیږي. او دی کېدای شي چې هیڅ نشي ونه لري مثال په متوازن ډول اوسه، یا هم ځینې جینیټیکي ناروغي یا زیانونه رامنځته کوي، لکه ځینې داون سندروم دی چې په 28 نمبر کروموزوم کې د ترانسلوکیشن له امله رامنځته کیږي. همدارنګه ځینې نور سرطاني حالتونه دي، کرونیک حالتونه دي چې دغه شکل د سی ام ال په نامه یو ډول سرطاني ناروغي ده چې هغه هم پکې کې رامنځته کیږي. او عموما دا چې کله په ماشومانو کې د ترانسلوکیشن رامنځته شي، دی چې دی په ماشومانو کې د پشان اوازونه رامنځته کیږي، همدارنګه د بدن او عقل له پلوه شاته پاتې کیږي، زهري ورسته پاتې والی سره مخامخ کیږي. داون سندروم له ناجوړۍ څخه عبارت دی چې دا هر یو خپل ځان ته هغه برخه لري چې په کم کروموزوم کې په کم برخه کې تغیر راسي، دوی د هغه مشخص ناروغي سره اخته کیږي. ورپسې جینوم میوټیشن دی. جینوم میوټیشن چې دی دا موږ وایو چې خپل په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې اني پلویډ دی او بل یې پولی پلویډ دی. اني پلویډ چې دی هغه وایو چې په دې حالت کې چې دی د حجرې کروموزومونه د عادي شمېر څخه زیات یا کم وي، چې کروموزومونه په بشپړ سیټونو کې نه بدلیږي، بلکې یوازې یو یا څو کروموزومونه زیاتیږي یا له منځه ځي. چې مثال یا موږ وایو دوه ان منفي یو ورځې یا دوه ان مثبت یو ورځې. همدارنګه د دې ډولونه چې دي مونوسومي یو ډول دی چې د یو کروموزوم کمښت لکه مثال دغه د ټرنس سندروم لامل کېږي، چې کروموزوم پکښې کې یو دانه کمیږي. بل ټرایزومي دی چې ټرایزومي چې بیا په دې کې بیا د یو کروموزوم زیاتوالی دی چې د هغه څخه ډاون سندروم رامنځته کېږي. او دې چې دی مثال خپل د ودی او پرمختګ اختلالات ممکن جدي ناروغیان هم ورسره رامنځته کړي. ورپسې راځو پولی پلویډ دی. په دې حالت کې چې دی د حجرې کروموزومونه په بشپړ سیټونو کې زیاتیږي، لکه مثال د درې ان ورځې، څلور ان ورځې، یعنی مخکې چې وو یوازې د دوه ان څخه به یو کروموزوم استثنا یا یو بوره اضافه شو، په دې کې چې دی مکمل ټولو ډلو ته سیټ دی چې کېږي ور داخلیږي، یا مثال درې ان او یا هم څلور ان ورځې. او په دې حالت کې چې دی موږ وایو د کروموزومونو ټول سیټ مثال عمومي دوه ان دوه ای چې د هغو چشکیش څو چنده راځي، چې د خپله په دغه دوه ډوله دی چې ټرایپلویډ دی او ټیټراپلویډ دی. ټرایپلویډ چې دی هغه درې بشپړ سیټونه او ټیټراپلویډ چې دی هغه څلور بشپړ سیټونه پکښې کې رامنځته کېږي، چې دوی چې دی په انسانانو کې معمولا د ژوند سره سازګار نه وي، زیاتره وخت جنین پرمختګ نه کوي. همدارنګه په نباتاتو کې چې دی ډېره عامه ده او د ودې لپاره ګټوره ده. دوی چې دی خپل په منځ کې د انپلویډي او دغه پولی پلویډي چې دی خپل په منځ کې توپیرونه لري. انپلویډي چې دی د کروموزومونو په شمېر کې جزوالي ډېر کمښت یا ډېر شته ځي، او پولی پلویډي چې دی هغه د کروموزومونو په سیټ کې بشپړ زیاتوالی راځي، چې دا دواړه دوه مختلف ډولونه سپره. د پولی پلویډي او جی دغه د انپلویډي وروسته راځو موږ او تاسې لور ته ورته د وینې کموالي ناروغي وایو، چې دا عموما په افریقایي تور پوستکو کې په ډیرو کسانو کې دا رامنځته کېږي، چې مثال د دې بې نظمۍ دپاره هیتروزایګوست دی. او دغه د وینې کم اصلي حالت چې دی هغه د ډسک په بڼه ده. کله چې دغه ناروغي باندې دوی اخته سي، دا د سرو کرویاتو شکل چې دی هغه قوس ته ورته جوړښت اخلي، یعنی د ډسک د شکل څخه و قوس شکل ته اوړي، چې په دې سره د دوی د وینې د کموالي څخه مخامخ کیږي. او د دوی وینې چې دی هغه مثال په وینه کې نسجونو کې اکسیجن لس رسیږي، چې په دې سره د وینې رګونه په خپل منځ کې چکیږي، بندیږي، چې دا خپله د مختلفو شدیدو دردونو لامل ګرځي. او دغه کسان چې دی د دوی بدن چې دی نورمال او غیر نورمال هیموګلوبین جوړوي، چې مثال یواز د وینې کموالی نشي پکښې ښکاره کیږي. او دغه انسانانو چې دی د ملاریا په ناروغي اخته کېدلې فیصدي ډیره کمه ده، ځکه چې ملاریا په مقابل کې څه لري؟ مقاومت لري. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، میوټیشن تعریف کړئ او ووایاست چې په څو ډوله دی. دویم، د کروموزومونو میوټیشن په څو ډوله دی واضح کړئ. اخري سوال، لور ته ورته د وینې کموالی واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
ta pangro shrang shrang ساده پنگرو شنگ شنگ ساده پنگرو شنگ هر سهارا میسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ساده پنگرو شنگ شنگ ساده پنگرو شنگ هر سهارا میسلوی پزڑکی می دمینی ولولیرا پروی او پزڑکی می دمینی ولولیرا پروی او ساده بنگڑو شنگ شنگ پلی چوکری چالون دسرو شنڈو جامون